تحقیقات نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 با سطح بی‌سابقه کاهش خواهد یافت. طالبان می‌گویند که بر اساس یک فرمان، کسانی که بیشتر از یک جریب زمین را کوکنار کشت کنند تا 7 سال به زندان محکوم خواهند شد. و برخی از دهقان افغان شاکی‌اند که به دلیل خشکسالی و قیمت هنگفت کود کیمیاوی حاصلاتشان در مقایسه با سال گذشته 50% کاهش یافته است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به بدیل معیشت و چگونگی مبارزه با اعتیاد و مخدرات. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگم. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 به دلیل ممنوعیت کشت آن به سطح بی‌سابقه کاهش خواهد یافت. این تحقیق که از سوی سازمان بریتانیایی موسوم به ALCIS انجام یافته، بر اساس نقشه‌برداری ماهواره‌ای از 14 ولایت افغانستان بوده است. هلمند، قندهار، اروزگان، فرا، ننگرهار و بغلان شامل این 14 ولایت می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، این 14 ولایت 92% تمام کشت کوکنار کشور را در سال 2022 تشکیل می داد که در 217,025 هکتار زمین زراعتی کشت شده بود. در یافته های این تحقیق آمده است که در سال 2023 کشت کوکنار در این ولایات با 15,648 هکتار، یعنی تقریبا 50% کاهش یافت و در سال 2024 تنها 3,641 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. به گفته این سازمان، امسال مانند سال 2023 انتظار می رود که کشت کوکنار با گونه بی سابقه در پایین ترین سطح قرار گیرد. در عین حال، مقام های حکومت طالبان می گویند که بر اساس فرمان رهبری این حکومت، کسانی که دست به کشت مواد مخدر می زنند مجازات خواهند شد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید بر اساس این فرمان، کسانی که بیشتر از یک جریب زمین را کوکنار کشت کنند تا 7 سال به زندان محکوم خواهند شد. احمد زکی گزارش می دهد.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید بر اساس یک فرمان تازه رهبری این حکومت، دهقانانی که کوکنار کشت می کنند مجازات خواهند شد. بر اساس این فرمان، فردی که نیم جریب زمین را کوکنار کشت کند به مدت 9 ماه زندانی خواهد شد.
تو کشت که کشت هم ده نیم جریب بس شروع بیتر ارسو بری چه تو کشت که اگه ده پارم سزا تین سویده ولو کدر یو جی در نیم جریب کم کشت سوی اگه ده پارم سزا تین سویده که تر نیم جریب کم مزک کرلیوی ده مثال پر دول ده شپاج میاشتی قیدر کو کیجی او که پران نیم جریب کرلی اگه ده بیا نمیاشتی قیدر کو کیجی بیتر یو جریب پوری یو جریب بیا یو کال دی مداش درو کال پردی تا سزا ور کو کیجی.
کارشناسان زراعت برای موفقیت مبارزه با کشت مواد مخدر بر همکاری با دهقانان تاکید می‌ورزند.
کشت های بدیل برشان زمینش فراهم شود. تخم های اصلاح شده در اختیارشان قرار داده شود. کود های کیمیایی به نرخ ارزان در اختیارشان قرار داده شود. همچنان محصولاتشان به وجه احسان به عرضه شود در بازار. علاوه از اینها ماشینری زراعتی یا زراعت مکانیزه برشان زمینش فراهم شود، ترنینگ داده شود برایشان. علاوه از وسایل زراعتی که در بازار خیلی به قیمت گزاف به فروش میرسه، اونها در اختیارشان به قیمت ارزان گذاشته شود که از زراعت سنتی و از زراعت های ابتدایی به زراعت مکانیزه دست پیدا بکنند، نتیجه مفید میداشته باشد. در این صورت
شماری از دهقانانی که به کشت های بدیل مصروفند میگویند در قسمت بازاریابی و فروش محصولات زراعتی با مشکلات جدی روبرو اند.
دولت ما میخوایم که همکاری داشته باشند و دهقانان ما کمک کنند، مالی و جانی و حساب و راههای بین المللی مردم تا پیشرفت کنند. ببینید دهقانان ما که در سطح باغداری برتان بگیم، میوه ما میرسه، در وقت میوه ما میرسه راههای ما بند میشه میوه ما دنده میخورن قیمت 100 افغانی باشه میرسه به 50 افغانی. یک دهقان ما به یک سیر میوه زحمت میکشه، کود میده، هاپ میده، به 70 80 رو میرسونه، پس به بازار میفروشه با 50 افغانی.
با این حال مقام های حکومت طالبان پدیده مواد مخدر را یک مشکل جهانی خوانده و پیوسته جامعه جهانی خواستند که در راستای مبارزه با این مواد حکومت آنان را همکاری کند.
از سوی هم مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگویند در جریان حدود 3 سال گذشته 15,000 قاچاقچی مواد مخدر بازداشت و دوسیه هایشان به مراجع عدلی و قضایی فرستاده شده است. از جانب دیگر باشندگان کابل خواهان مجازات سنگین برای افراد بازداشت شده اند.
مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگویند در حدود 3 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در امر مبارزه با مواد مخدر داشته اند.
تر دیدم پوری دی اتوی زرا پر شاخه که عملیات سر شویدیم. دغه په نتیجه کې د 15,000 په شاوخه کې مزنونین او قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته د شرعي پریکړو لپاره محاکمو ته د دوی دوسیې محول شوي دي. همداشان د 15,300 تنه نشه یي توکي له منځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
باشندگان شهر کابل برای موثریت مبارزه با پدیده اعتیاد و جلوگیری از روآوری بیشتر جوانان به آن خواهان مجازات سنگینی فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر اند.
دولت متقاضا داده چې دوی ته جدي سزا ورکول سي تر څو دغه نور خلک عبرت نه واخلي. په دې سره دغه مواد مخدر د دې سبب سوی ده چې زمونږ ډیری ځوانان په دې عملو باندې اخته کړي دي او له کورنۍ سره په جګړو اخته کړي دي. همداسې ډیر مشکلات جوړ سوي. له دولت متقاضا داده چې دوی ته ښه سزا ورکول سي تر څو پورې د نور خلک عبرت نه واخلي او داسې بل څوک داسې کار ونه کړي. د دوی مخنیوي له دولت نه غواړو.
مسئولان معینیت مبارزه با مواد مخدر همچنان میگویند پس از آغاز کارزار جمع‌آوری معتادان حدود 100,000 معتاد از سراسر کشور جمع‌آوری و تحت درمان قرار گرفتند. برخی باشندگان شهر کابل میگویند برای افراد تداوی شده باید زمینه کار فراهم شود.
امی کسایی که در مواد مخدر آغشته شده این کسا را مثلا یک کمی توجه صورت بگیره، مقدر دولت کمک کرده که مثلا یارا بسر کردن، بعد از یک کمی مثلا یک توجیز دیگه هم صورت بگیره که هم یارا کسی یک کمی زمینی کار مسایش شوه و یا بتانه مثلا از چی خود جلوگیری بکنه، از متادین خود جلوگیری بکنه.
کارشناسان بخش زراعت با توجه به اهمیت کشت‌های بدیل چون هنگ و زعفران و قیمت آن در بازار از حکومت طالبان میخواهند که سطح آگاهی دهقانان را نسبت به این کشت‌ها بلند ببرد.
پا کابل ولایت کې یو کاروانګر نظر محمد وایي د دهقانۍ کسب ورته له نیکونو په میراث پاتې دی او د معاصرې کرنې د ودې لپاره باید مسؤلین کرنې ته پام وکړي او له بزګرانو سره د کیمیاوي سرو او زراعتي دواګانو مرستې وکړي. محمد ابراهیم مومند پرې راپور لرېږلی دی.
دا د کابل د شپاړسمې ناحیې د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې پکې زیات شمېر بزګران د سبزیو او میوجاتو کښت بوختي. نظر محمد د دې سیمې یو بزګر دی. هغه وایي چې دهقاني ورته د پلرونو په میراثي شکل پاتې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په شته 25 جریبه ځمکه بېلابېل ډوله سبزي کري او په عاید یې لس کورنۍ ساتي. د نوموړي په خبره اوس د غنمو او کچالو موسم دی او له خپل کار ځکه خوښ دی چې نه یوازې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي بلکې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله وطنوالو ته ارزانه حاصلات وړاندې کوي.
خپل د کار نه راضي او الحمدلله او ګټم په دغه دغه چې د خپل د وطن هغه دي نو تولیدات دي. اوس چې فرض مثال د پاکستان رومیان راضي یا کچالو راضي مونږ ته یو پلس تمامېږي او مونږ هم دلته خوشاله یو فضل د خدای زحمت واسو تکلیف واسو سه خلکو ته هم خلکو ته خدمت وکړي هم خوکو هم مونږ ته یو شی وسي.
د نظر محمد په خبره کروندګر باید له حرامو کښتونو لکه کوکنارو لاس واخلي او حلال کښت وکړي تر څو یې له ضرر څخه خلک او د دوی خپلې کورنۍ په امن کې اوسي. خو له حکومت څخه یې وغوښتل چې باید د کیمیاوي سرو او د نباتي مرضونو د دواګانو مرستې ورسره وکړي
اوس کوډ کې میل پاکستان راځي ډیر جګ دی او د مونږه وسه دومره ورته نه رسیږي او کای مخلو ډیر کم آیا خلو کم آیا چې په مزکه کې کله دا خواهش هم د حکومت نه دغه د وزارت زراعت نه دغه چې مونږ سره په هغه کې په د کوډ پارسه کې د دوا پارسه کې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ نورم پورته لارسو او کومونګه په هغه سو د مونږه لک پورته لارسو نور بم تشویق سو نور بم د آرام شیانو نه بزان وساتو او د خپل حلال هغه کې به ځان ادامه ورکو خپل کار ته به ادامه ورکو.
د یادونه ورته چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې د ډیرو خلکو اقتصاد او ژوند دی په کرکیل روان دی، خو غوښتنه ده چې موسمي ورښتونه هر کال د بزګرانو ډیرې زراعتي سمکې لمنځه وړي او که دوی د نورې سمکې توزیع نشي نو د شته بیکاري او غربت اخوا به راتلونکو کې کروندګر هم په حکومت بوج شي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د هرات د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې د کنزلو کرکیله ډیره شوې ده. د دوی په وینا سږ کال په هرات کې په څه باندې زر هکتار ځمکه کنزل کرل شوې دي. بلخوا یو شمیر کروندګر هم دغه کښت د بازار او پلور لپاره یو ګټور کښت بولي. صفی الله احمدزی په دې اړه ریپورت لري.
دغه کروندګر مودود نومیږي، وای هر کال د کنزلو کرکیله کوي. سکال یې لس تیری بزمکی باندې کنزلې کرلې دي. وای دغه کښت ډیره خواري غواړي، خو په همدې اندازه د نورو کښتونو په پرتله ګټه یې هم ډیره ده.
از همه چیز اگر خداوند بده زمین باشه که کشکنی، آیدادی از همه چیز بیشتره، چون زحمت خیلی داره، زحمت زیاد داره ولی آیداد هم خوب داره، همونتا که زحمت داره آیدادی هم داره.
ده مودود ترچنگ یو شمیر نور کروندگر بیا ده کنزل و کخت ده کوکنارو لپاره یو خب دیل یاده وی. دوی ده کوکنارو کروندگرو چخه غواری چه ده کنزلو پشان طولنی تا گتوار کختونو تا دی مخه کری.
دغه شایون نور دغه کنجت دغه شایون دی و کیری دغه ګرد جمعه دی فور پایده دی ګټه دا ورته دا خود هغه خود تبایی دی 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 جانی مالی توان دی هغه.
بلخوا د هرات د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې د کنزلو کرکیله ډیره شوې ده. د یاد ریاست په خبره سږ کال څه باندې زر هکتاره کنزلې کرل شوې دي.
تقریبا تولید به طور اوسط میانگین بیش از 1500 تن سالانه در ولایت هرات کنجد تولید میشه و خوشبختانه مارکت خوبی هم داره، بازار خوبی هم داره و به این پروسس هم میشه اینجی و بالاخره همو به شکل لوکل و محلی و شکل عصری.
پا هرات ولایت که کنزل تردیر دادی ولایت شندند، زیرکو، پشتکو، زاول او یوشمیر نور و ولسوالیو که کرل کیگی. صفی الله احمدزی، امریکا غگ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
همزمان با فرا رسیدن فصل جمع‌آوری زردالو در ولایت غزنی، باغداران در این ولایت از آنچه که نبود بازار مناسب و سردخانه های معیاری برای نگهداری محصولات خود می دانند، نگرانند. این باغداران از حکومت طالبان می خواهند که در این راستا توجه جدی کند.
شماری از کشاورزان در ولایت غزنی با خرسندی از حاصلات میوه زردالو از نبود سردخانه های معیاری شکایت دارند. این دهقانان خواهان توجه و حمایت حکومت طالبان در این زمینه اند.
کی زردالو اگر در کشورهای خارج صادر شوه بهترین کیفیت داره، ولی افسوس که وضع صادرات ما قدر خوب نیست. بعضی روزا نسبت بعضی مسائل بندرها بسته می باشه، بعضی روز واز میشه. و دوم چیزی که هست، چون میوه در یک وقت میرسه بازارها پر میشه، ما سردخانه های معیاری نداریم که چند وقت ذخیره شه.
سردخانه باشه یه میوه غزنی بهترین میوه است، باور که در بسته جهان نیست این میوه غزنی. که مثلا اول زردالوش است، از کل ولایت ها که ولایت غزنی زردالوش سر است.
میوه فروشان در کنار مشکل نبود سردخانه، خواهان زمینه سازی صادرات میوه تازه به خارج کشور نیز اند.
یکانه مشکل ما منمی که از خاطر که بازار خراب و سردخانه نداریم دیگه، کدام بازاریابی خاص نمزده، کدام کشورهای همسایه ما صادر نمیشه، هم سردخانه نداریم هم بازاریابیم ضعیف است.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت غزنی از تلاش های مشترک با سکتور خصوصی برای ایجاد سردخانه ها در این ولایت خبر میدهند.
ریاست زراعت موضوع را با مرکز شریک ساخته است. خوشبختانه یک ساحه را ما در قسمت روزه ولایت غزنی زمین را پنج جریب زمین را برای تجارا در نظر گرفتیم تا او بتانند اینجا یک سردخانه عصری 5000 متریک تن برای سبزیجات و میوه‌جات اینجا اعمار شود.
گفتنی است که باغداران همه ساله در فصل برداشت حاصلات زراعتی خود از نبود سهولت ها و کاهش قیمت های محصولات زراعتی شکایت دارند.
شماری از گلخانه‌داران بادرنگ در غزنی می گویند نبود بازار مناسب و مشکلات در صادرات این محصول زیان های انگفت به آنان وارد کرده است. این گلخانه‌داران هشدار می دهند اگر به مشکلات آنان رسیدگی نشود، از مجبوری به کشت کوکنار رو خواهند آورد.
همزمان با فرارسیدن فصل برداشت محصولات زراعتی و گلخانه‌ای در ولایت غزنی، گلخانه‌داران بادرنگ در این ولایت با نگرانی از نبود بازار مناسب میگویند با افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان، محصولات آنان در بازارهای آن کشور به قیمت ناچیز به فروش می‌رسد.
فروش بادرنگ امسال بیخی اصلا بازارش خوب نیست، اکثریت وقتا راه ها بسته میشه، مشکلات داریم دیگه. مرز پاکستان اونجی و می چی را خیلی بالا برده، یعنی گمرکی را. گمرکی قبل از اینکه بود در پاکت بادرنگ در تون در موتر 4000 روپی میگرد، فعلا فیلحال 14000 میگیره، یعنی در یک ماشین حساب که 5 لک روپی فقط گمرکی میگیره، 5 لک هم کرایه میدید 10 لک روپی. وقت در پاکستانی بار میرسه بادرنگ، میرسه بادرنگ پاکت 350-400 فروش مره. فکر کن مثلا 200ش درات 220 روپی مصرف مخره، در 150-130-140 روپی مثلا پول کلدار فروش مره. بخی هم سر سر نمونه از پول کارگر هم باقی هم.
واقعا کشت بادرنگ تولید خوب داره، نمیفهم خوب شغل ایجاد منه، ولی متاسفانه امسال این قد خراب است در حد خراب است که مردم مجبور است اگر این میرقم پیش بره سال دیگه یک کشت نکنه، وقت مجبور میشه. به عنوان مثال خدای نخواسته کشت حرام هم کنه.
آمار ریاست زراعت ولایت غزنی نشان می‌دهد بیش از 500 هکتار زمین در این ولایت به شکل گلخانه بادرنگ کشت شده است.
میزان تولید بادرنگ هم بیشتر از 1500 تن سالانه تولید است، نه تنها برای ولایت غزنی کفایت میکنه. خوشبختانه بادرنگ ما به ولایت‌های دیگر هم صادر میشه و بیرون از کشور به پشاور و کویته هم محصول صادر میشه.
گفتنی است که در سالهای اخیر در کنار مشکلات چون نبود بازار مناسب و سردخانه ها، خوشسالی نیز به دهقانان ولایت غزنی آسیب رسانده است. لطیف یعقوبی، صدای آمریکا، غزنی.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link رو جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید. یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د هوا له تودیدو سره یو شمیر روګ دی د هرات ولایت د روګ دو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې د هوا د سړولو د اسانتیاو نشټوالي له امله د ستونزو سره مخ شوي دي. دغه روګ دی نیوکه کوي چې د ګرمې هوا له امله ناروغ شوي دي، خو چارواکي وایي چې په یاد مرکز کې یې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. صفی الله احمدزی په دې اړه ریپورټ لري.
وای د ګرمې هوا لامل ناروغ شویدی دغه معتادین چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې شپې ورځې تیروي، وای د هوا ګرمېدا د معتادینو د شمیر زیاتوالی او د امکاناتو نشټوالي لامل له ستونزو سره مخ دي، او آن یو شمیر معتادین په دې مرکز کې ناروغ شویدی.
خلی ګرمې انجی خدای ګرمې پنکه نداره، بیشتر چیزا کولر ندارن، دیگه همی چیزا هسته، این مشکلات ها هست برو.
مشکلات گرمایی هست، مشکلات سرویس ها درشی ها هست، مشکلات حمام هست، روزا مشکلات زیاده بخاطر اینکه اینجا جمعیت زیاده گرم هست، دیگه پنکه را اوزن هست کدن، پنکه کارایی نداره، خود گرم هست، این مشکلات داریم.
د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منی چې یو شمیر معتادین د ګرمې هوا له امله ناروغ شوي دي، خو زیاتوي چې د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې د ناروغو معتادینو د درملنې په ګډون د سړولو اسانتیاوې هم رامنځته کړې دي.
او موږ د دوی دپاره ډېرې دواګانې راوړې دي، الحمدلله اوس نور امکانات برابر دي. هلته مو د دوی لپاره مو خاص یوه برمه وهلې ده او ځونه مو جوړ کړي دي، او د دوی هلته هر څه امکانات برابر شوي دي انشاءالله.
که زه هم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د شاوخوا څلور زره کسانو ظرفیت لري، خو اوس مهال څه باندې 15,000 په نشه‌یي موادو معتادین په دې مرکز کې ساتل کیږي، چې د هوا ګرمېدا سره معتادین په دې مرکز کې له ستونزو سره مخ شوي دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
افغانستان کې د زیاتره خلکو گزاره په کرکیله روانه ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ضرورتونو لګښتونه پوره کوي. خو په کابل کې بزګر عبدالکریم وایي چې په دې برخه کې هم له تاوان سره مخ دی. د عبدالکریم په خبره د وچکالۍ او د کیمیاوي سرو د زیات لګښت له کبله یې د تیر کال په پرتله نیم په نیمه حاصل کم شوی دی. محمد ابراهیم مومند پر یو ریپورت جوړ کړی چې په ګډه سره به یې وګورو.
عبدالکریم وایي چې په لس جریبه ځمکه یې تیر کال لس زره منه کچالو حاصل ترلاسه کړی و، خو سږ کال یې حاصل شپږ زره منو ته راښکته شوی دی. د نوموړي په خبره تیر کال یې د 1500 زره پانیو په لګښت 1,000,000 افغانۍ ګټه کړې وه، خو سږ کال آن خپل مصرف هم نه پوره کوي، او د 1,500 افغانیو د کچالو یو منی اوس په 70 افغانۍ پلورلی دی.
کی بیالی و بنا لرو مثال تاوان تر دشی مخ و شالی ده پوست لی و سپتیر کل من خرش کلیو پی یونین سال پی نگه تاسی بینی نگه دمو داگه خلطی ما خرش کلی پاویار پی تاوان سر بیخی مخ کمالی چی دشی دا و بنست سر دخیمات دا او توان نلرو سر ورکو چی پتای اصلو کی او سالی نگه تاوان سر مخ
د عبدالکریم په خبره مونږ وچکالۍ سره مخ یو، په زیات لګښت ماشین په وسیله اوبه راوباسو. د بزګر عبدالکریم په خبره کروندګر د وچکالۍ له ستونزې سره مخ دي، او په ډېر لګښت اوبه له ځمکې په ماشینونو باسي، او له مسؤلونو څخه غواړي چې د اصلاح شوو تخمونو او کانالونو جوړولو کې مرسته ورسره وکړي.
دا سالات هم چې دغه چې دغه د اوبو نگانه خرابه ده، د اوبو نگانه خرابه چې مونږ ته اوبه کالونه جوړ چې اصلاح شوي تخمونه او پارو ته مثلا نه رسېږي، پارو قیمته ده، توان طاقت نه لرو. دوی باید مونږ سره همکاري د حکومت دا ده چې مونږ سره پاروګان تخمونه اصلاح شوده کومک وکړي مونږ سره چې اصل هم ښه راشي.
اجمل د خپل پلار سره په کرکیله کې مرسته کوي چې په وینا یې د اوبو کانالونو او کیمیاوي سرو مشکلات لري او که حاصلات هم داسې خراب وي نو مجبور دی د وی مړې روزي لپاره وطن پرېږدي.
موږ له دولت نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي په دغه برخه کې، ځکه چې که چیرې کومک ونه کړي موږ مجبور یو چې بهر ملک ته لاړ شو تر څو موږ هلته یو مړی رزق پیدا کړو. دلته خو نور کار په موږ خطه ده، ځکه چې که چیرې حکومت موږ ته کار وکړي موږ کوی چې دلته نور پیشرفت هم وکړو په دې زراعت په برخه کې.
د یادونې وړ ده چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې ښه پریمانه اوبه لري، خو دا چې په خپلو اوبو کنټرول نه لري بزګران یې همیش د اوبو د کمښت او کانالونو نشتون څخه سر ټکوي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
باشندگان هرات با استقبال از جمع‌آوری معتادان از داخل شهر میگویند استعمال آزادانه مواد مخدر در مکانهای عامه به خصوص در پارکهای تفریحی برای آنان آزاردهنده بوده، اما اکنون با جمع‌آوری معتادان این نگرانی دور شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال میکنیم.
این پارک یکی از مکانهایی بود که قبلا حضور معتادان به پیمانه وسیع در آن به چشم می‌خورد، اما حالا این پارک به گونه کامل از وجود معتادان پاکسازی شده است. نعمت الله حکیمی از محصلین 15 طب که روزانه برای مطالعه به این پارک می‌آید از جمع‌آوری معتادان خرسند است.
حضور معتادین در مکانهای عامه مثل پارک ها و جاهایی که معمولا اجتماع زیاد هست خیلی ناخوشایند بود به مردم و یک تاثیرات منفی بر روحی مردم میگذاشتن. الحمدلله فعلا حضور معتادین در داخل پارک ها کاهش یافته و خیلی خوبه که بیشتر جدیتر در این قبال برخورد بکنن و جدیتر باشن. و متاسفانه من چندین سال در این پارک میرم و میایم که محصلم، تغییرات خاصی به خاطر پیشرفت این پارک به وجود نمادن. خیلی خوبه که طوری که معتادان جمع‌آوری کردن اما تا به خاطر پیشرفت زنام یک برنامه روی کار روی دست بگیرن.
حضور معتادان در پارک ترقی در شهر هرات وظیفه کارگران بخش تنظیف و سرسبزی شاروالی را نیز دو برابر ساخته بود. آنان میگویند حالا برای سرسبزی این پارک بیشتر رسیدگی میتوانند.
متدا کم جام شده مو شونه ما مدیس کار می کم غلمت تاش دیس اشغال پشغال دیگه، اما مردما می کنیم یکی می اینجا راحت تر دیگه. می متدا اما بس جام شده او وقت می خزن نفس زیاد بود که می پای بالا می گید دیگه تا چیز بود دیگه. متاد بود متاد بود الحمدلله یالی بسیار خیلی خوب جنده متادین هم جوا می فارکو خیلی خوب جنده دیگه.
قبرستانی ها وسط سرک ها و پارک ها پیش از این مکان امن برای معتادان بود. حالا که ماها از جمع‌آوری آنان گذشته، باشندگان این ولایت خواهان توجه به مکان هایی هستند که حضور معتادان با آن آسیب رسانده است.
معتادین زیاد بودن، حال خوشبختانه حضور از اینا کم شدن و از طرف حکومت اینا جمع‌آوری شدن و فضا برای درس خوندن و برای تفریح شکر الحمدلله فعلا مساعد و او خرابی هایی که قبلا شده بود ما از حکومت خواهانیم که رسیدگی پیشتر به زی پارک بشه.
پارک کلان پر از اشغال پر از بوی، یک کسی که فامیلی بودن بزن مزایمت بود، یک کسی که مسئل بود بزن مزایمت بود.
آگاهان استعمال مواد مخدر در مکان‌های عامه را برای مردم و محیط خطرناک خوانده، میگویند از تجمع معتادان در چنین محل‌ها باید جلوگیری شود.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Thank you. د سړی او فکری جګړې د پیریدو څخه طالبانو اندېښنه. د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق وایي د طالبانو پر وړاندې سړه او فکری جګړه پیل شوې چې هدف د دغه ډلې وسلوال په څو ډلو باندې ویشل دي. سیمې ته د امریکا د لویو نظامي بیړیو او امکاناتو لیږل. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانی تر وژل کېدو وروسته متحد ایالاتو د اسرائیل د ملاتړ او د ایران د احتمالي نظامي برید د مخنیوي په هدف سیمې ته لوی نظامي بیړۍ او جنگي الوتکې استولې دي. او خپل مینو ته د یزیدی کورنۍ واستنیدل. د عراق په شمال کې یزیدیان چې د اسلامي دولت لخوا د وژلو د ویری او جګړو لقبل خپل سیمو کړه شوی وو لس کال وروسته خپل مینو ته ستانه شوی دي. دا او نور د نن شپې د آشنا تلویزیون په خبرونه کې.
السلام علیکم. نن شنبه د 2023 کال د اگست 3 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست. زه وحید فیضی یم. د طالبان د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې فزیکی جګړه پای ته رسیدلې خو د هغوی پر وړاندې سړه جګړه لا هم روانه ده. وسیق ویلي دي چې د طالبانو پر وړاندې د سړې جګړې هدف په څو ډلو باندې د دغې وسلوال ډلې ویشل دي. وسیق په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې تر دې مخکې د طالبان د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړ شوي وو. نور حال په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په قندهار کې د البدر په خول اردو کې د شپږو نظامی مسولینو د درې ورځېنی سیمینار په پای کې ویلي دي چې د هغوی په وړاندې سړه جګړه لا هم روانه ده.
ګرمه او فزیکی جګړه پای ته رسیدلې ده، مګر سړه او فکری جګړه اوس هم جریان لري چې د دې جنگ اصلي هدف زموږ مجاهدین یعنی طالبان دي چې هغه په څو ډلو وویشي.
د طالبانو د دفاع وزارت خبرپانه وایي چې په دې غونډه کې د نور طالب چارواکو علاوه د طالبانو مشر هبت الله خونزاده هم ګډون کړی وو. اعلامیه وایي چې هبت الله خونزاده د دې سیمینار افتتاحیه غونډې ته په وینا کې د امنیت په تضمین کې د طالبانو د امنیتی او دفاعي قواوو سرخندنې وسایلي هغه د خپل مشرانو د اوامر څخه اطاعت ته ور وبلل. د طالبانو مشران په داسې حال کې د اوامرو د اطاعت خبره کوي چې له دې مخکې هم د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافات راپورټونه ورکړ شوې دي.
اوس هم مخالفین په دې هڅه کې دي چې د امارت اسلامي په دوه برخو باندې واقع نوويشي، یو د حقانی برخه باندې قنداریانو په نامه سره جدا کوي ویشي او تر څو دوی ته د فرصت برابر شي چې د نظام څنګه لبای نوړلای شي.
سیاسي شنن کې په دې نظر دی چې چیرې طالبان د ولس خوښتنو ته درناوی ونه کړي نو د دې دولت به هم ډیر دوام ونه کړي.
د افغانانو ترمنځ لا هم فکری یوالي پر ملي ارزښتونو باندې جوړ جاړی د ملي ارزښتونو بیرته اعاده کول وجود نه لري او دا د نننې چارواکو مسولیت پاتېږي چې د افغانانو ملي حقوق، ملي ارزښتونه، اساسي قانون، لوی جرګه د ټاکنو هغه شکل چې دوی لازم ګڼي بیرته اعاده کړي تر څو چې موږ د دغه سناخوالو په نتیجه کې یوې بلې ګرمې جګړې ته داخل نشو.
د طالبانو د حکومت د امنیتی سکتور چارواکو د فکری جګړې لپاره د چمتووالي په باب دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امنیتی چارو ځنې کارپوهان د القاعده ډلې سره د طالبانو پیوستون هم د همدې فکری ورتوالي له امله غني.
رښتیا یو سرګن حقیقت دی چې فزیکی جګړه په ټول افغانستان کې ختمه شوې ده او اوس یعنی هیڅ د سټل ټپل نشته چې هغه اسلامي امارت وګواښي او دا یو ښه خبره ده چې ځکه په تیرو کې موږ به هر ورځ د کورنۍ جګړې له لاسه تقریبا 300 او 350 افغانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکول په تیرو درویشتو کلونو کې. او اوس خبره دلته دا ده چې د فکري جګړې ګټل ډېر ستونزمن کار دی په اوسنیو شرایطو کې، ځکه دلته بېلابېل وسایل کارول کېږي او میډیا شتون لري.
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بندیزونو د سار ډلې د جولای د میاشتې په لسم تاریخ په رپورټ کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګې داعش شتون به د ناامنۍ د منبع په توګه باقی پاتې شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکو د چهارشنبه ورځ راهیسې له افغانستان څخه ورتونکو هغه ټولې بار وړونکو لارې درولي چې هغه هیواد ته د داخلېدو موقتی اسناد نه درلودل. موټر چلوونکو او سوداګر شکایت کوي چې د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې په تازه میوه بار لارې ولاړې دي. نور حال د امریکا غږ د خبریال مسکا صافي څخه اخلم چې له پیښوره په خبرونه کې راسره یو ځای شته. مسکا جانې د تورخم د دروازې تړل کېدو په اړه تازه معلومات او د سوداګرو اندېښنې څه دي؟
ډیره مننه له تاسو څخه. نن دریمه ورځ ده چې پر تورخم پوله هغه موټر چلوونکو یار بیا بارونکو غاړو چلوونکو چې دی وته اجازه نه ورکول کیږي چې سره چې اسناد نشته، یعنی ویزا او پاسپورت باید ولري یا هم یو لنمحاله یا موقتی اسناد چې د پاکستان لوري ورکول شوی وو او امر شوی چې د اسناد دی باید ترلاسه کړي د ټیک په نامه کارتونه دي چې باید دا ولري. کنه نو دوی ته اجازه نشته چې پر تورخم باندې تګ راتګ وکړي. او د معلومات ماته پر بنسر شاوخوا 15 اتیا سلنه موټر چلون کې د غسناد نه لري چې د لکابل لسګونو تخصصګونو ګاډي په دغه تورخم کې په دواړو خواو ولاړ دي او د لکابل ترافیکي ستونزې هم راوځي شوی. موټر چلون کې وای چې په لارې یو د دوی بار ډيري مواد چې میوي او صابه دي چې په وخت دوی ته اجازه ور نه کړل شي نو دغه مواد به خرابيږي.
دا یو بل خبر لمه خې ویل کیږي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو جګ پړې غړې علي وزیر د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی. د هغه د نیولو دلیل څه دی؟
د تیر مخام په اسلام آباد کې علي وزیر دی ور شوې ده. که څه هم د دې د نیول کېدو اصلي عامل تر اوسه پورې معلومه نه ده، خو پر خواله رسنیو پر یو خبره شوې ویډیو کې خپل علي وزیر وایي چې د یوې ترافیکي پیخه لکابل هغه کله چې پمز روختون تکلې او هلته پولیس یې نیولې او لامل یې هم سرګند کړی نه دی چې ولې یې نیولې. خو یوازې هغه په دې ویډیو کې وایي چې دا زور دی، زیاتی دی، په زور نیول شوې ده. د دې سربیره نن ځینی نور پوسټونه او راپورونه خاله سره یو د خیچي هغه د اسلام آباد محکمې ته هم وړاندې شوی، خو د اسلام آباد پولیس دې پر اړوند سني دی ویلي. او باید وو هم چې دې نه وړاندې هم علي وزیر څو څو ځل د پاکستان لیدوري نیول شوی، ان دا چې هغه کله د پاکستان پارلمان غړی و هغه وخت هم نیول شوی و.
د امریکا خبریال مسکا صفای ډیره زیات مننه. په سیمه کې پاتې کېږو. پاکستان کې میش یو شر درې میلیونه افغان کډوال د دغه هیواد له لوري د یو بل کال لپاره د هغوی د پی او آر کارتونو په غزیدو خوښ دي. خو په دې منځ کې داسې کسان هم شته چې تر دې دمه د یادو کارتونو د مودې په غزیدو خبر نه دي. په ورته وخت کې شنونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ناڅرګند پالیسي د افغان کډوالو ژوند اغېزمنوي. په مخړې د مسکا صافي راپورټ
د روان جولای میاشتې په 14مه د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پی او آر پیژن پاڼې د راتلونکي 2025م د جون تر 13مې پورې وغځولې.
د پاکستان په داسې شرایطو کې چې زورګونه کډوال له دې هیواده په زور شړل شوي، ورکړ شوی دا یو کال د ځینو لپاره لږ او ځینو ته د ډاډ وړ دی.
پاکستان کې مېشت افغان کډوال له 16 دلته خپل لوی او واړه کاروبارونه لري. دوی وایي په افغانستان کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
خبر شوم یو کال ټیم ورکړل، خو مونږ وایي چې دا مونږ د پاره عمرینام دلته اجازه راکړي، دا کجا مونږ پیدا شته هم دې ځای دا هم دلته واړه لوي شی. حکومت ته مونږ دا خواست کوو چې مونږ د پاره د دې مکمل تنظیم وکړي چې بس مونږه رېجستر کړي هم دې ځای خلک پیدایش د دې ځای دا هو چې زمين دا وړه د سيتي وای چې مونږ دې مړ کړلو، دا کجا مونږ کابل نه لیدل او نال تم سو وخت تر کړه هم دلته د مونږ پیدایش د هم دې ځای د روزګار هم دلته
را یو کال خو ځکم دینه مخې ټیم مونږ تر کړم ډیر خوشاله وو. اوس دا یو کال بیا ورکوم ډیر زیات خوشاله اوسم په ډیر زیات خوشاله ځکه چې افغانستان کې اوس حالات ټیک نه دی او موږ اتلې نه شو. موږ هم دلته روزګارونه دي، موږ خپل روزګار کې دلته خوشاله یو، ځکه چې دکانونه هم د روزګار د بچین سبقونه وې دلته.
د کارتونو د مودې غزیدو څخه دوونه تیر شوی، خو لا هم ځینې کډوال د پی او آر یا شنو کارتونو د مودې پای ته رسیدو او بیا غزیدو څخه بې خبره دي. دوی د پاکستان له حکومت د دایمي رجستر کېدو غوښتنه کوي.
خبر مزه نه دارم که تمجید شده است نه شده است مې نه کاټه دارم. خبر منه سم که تمجید شده است نه شده است که مې سوس کاټس بس
سیم والا
ما سبزی کار میکنم دیجه هیچ مشکلات ندارم بس میجه صبح کی میم کار میکنم شوخانه خود میرم خلاص
دی کارتون نا سٹی می ورک اول کړه دا ورکړه دا په دبانې زپو نو ما وستا سه مونږ ته لسی ته یو کال ټیم در کړه دا مونږ غواړو چې ته مونږ ته ډیر ټیم راکې مونږ په دې وطن کې خاپوړی کړی دلته وسیدلی مونږ وطن هغه حالات دا نه کارستا نه کسب ستا دا او مونږ غواړو چې دلته ټیم نورم زیات ورکی آتا ته دی اندازې سه مونږ ته دی امدې ځای کارت راکې چې په پاکستان کې اوسیږو دام د افغانانو ملک دا دام د مونږ وطن دا منګه په فخر کو دا خو غواړو چې موږ ته بيخي دایمي موږ ته د دې ځکه استوګنه لپاره وخت راکړي
د سیاسي چارو شنن کرفان اشرف وای ترڅو چې اسلام آباد او کابل خپل اړیکې پیاوړې نکړي د کډوالو ستونزې نه ختميږي
لا خو اوسه پورې څه کلیر نه دي خو د دې خبرې دارومدار د پاکستان حکومت او د کابل کې د طالبانو حکومت په خپل کې تعلق بنه ډیپینډ کوي کچره دا تعلق خوي نو کډوالو ته بنور هم وخت ملويږي ورس پورزه خو کنه دا تعلق خراب شي نو بیا پاکستان څکم دا طالبانو ته زور ورکونه د پر اکثر کډوالو باندې څکم دا زور راولي چې تاسو خپل وطن ته ځي نو زه دا غنم چې چونکی دا پالیسی د پاکستان واضح نه ده نو د بنیاد باندې د کډوالو مصیبت داسې اسنۍ سره ختمیږي نه
د پی او آر لرونکو کډوالو سربیره په پاکستان کې 1.9 میلیونه نور کډوال هم ژوند کوي چې له پاکستانه په زوره د شړلو لګوخ سره مخ دي دا په داسې حال ده چې پاکستان تر دې دمه څه باندې 0.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي دي مسکا ساپای امریکا غاګ پیښور
منستر اوسه د آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري په داسې حال کې چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته له هم په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیل ضد مظاهری روان دي متحده ایالاتو د اسرائیل د ملاتړ او د ایران د احتمالي نظامی برید مخنیوي په هدف سیمته لوی نظامی بیړۍ او جنگي الوتکې استولې دي
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لاید آستن د جمعې په ماښام منځنی ختیځ او د اروپا یو شمیر برخو ته د اضافه نظامي امکاناتو او قابلیتونو د استولو پریکړه وکړه
Secretary Austin spoke
دفاع وزیر لوید آستن نن سهار د اسرائیل او د دفاع وزیر کالن سره د ایران د ایران د متحدینو او لاسپوسو لخوا د بیسباته کوونکو ګواښونو په اړه وغږېدل دفاع وزیر د اسرائیل د امنیت څخه په ټینګ ملاتړ ټینګار وکړ او نو موري ته ویل چې د اسرائیل د دفاع لپاره به د اوسنیو دفاعي ځواکونو په وضعیت کې د تغییر په ګډون اضافه اقدامات وکړي
د امریکا په دې اقدام کې منځنۍ ختیځ ته د یو اس اس ابراهام لانکن الوتکې لیږدونکي بیړۍ هم شامل دي چې په کروز توغندۍ سنبال دي او کولی شي بالستیک توغندۍ را وپرځوي د امر څو ساعته وروسته لغه وشو چې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې وکړي او هغه ته د نور ملاتړ ډاډ ورکړ امریکا په داسې حال کې د نورو نظامي امکاناتو د استولو خبره کوي چې تیر اونۍ د حزب الله د جکټور قمندان فواد شکر او ورپسې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې حالات د پام وړ ترینګلې شوې دي اسرائیل تر اوسه په ښکاره د اسماعیل هانیه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې هانیه اسرائیل وژلی او دغه چې اخیستلو غږ یې کړی دی بلخوا د شنبې په ورځ زرګونو فلسطیني پلو مظاهره کوونکو د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د متحده ایالاتونو د سفارت خواته چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي مظاهره وکړي
موند خپل ملات پیوی روحي سره چې پرزمکه د استعمار پښتون کې ندی راټول شي دی مون په کلاکه استعمار غرغندو اسرائیل چې امریکای ملاتړ کوي غندوی
شنن کې وایي چې په تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه وجل کې دوه ښکاری چې اسرائیل په غزه کې د اوربان پاړه خبري نغوړي سمي ولا جلالزای د امریکا غږ
په نورو نړیوال خبرونو کې د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن د سپتمبر 11 بریدونو مشکوک کسانو سره موافقه فسکړه خلیل شیخ محمد چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر 11 ترهګریزو بریدونو اصلي طرح بلل کیږي د دوه نورو کسانو سره د ګوانټانامو په زندان کې بندي دي او تیر اونۍ د دفاع وزارت ویلو چې څرنګوالان د دې کسانو سره یو موافقه ترسیدلې دي د راپورونو پر اساس درې وړو تورنو کسانو خالد شیخ محمد ولید محمد صلاح بن مبارک بن عطاش او مصطفی احمد ادم الحوصوی په دې تفاهم کې په خپل جرم اعتراف کوو او په بدل کې د اعدام د سزا له محکمې سره نه مخامخ کېدل. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لایټ آستن د جمعې په ورځ میرمن سوزن اسکالر چې د دې وزارت د جنګي محکمې چارو مشري کوله په دې قضیه کې تر محکمې وړاندې جوړجاړي ته د رسېدو څخه بې واکه کړله او دا مسلت یې په خپله غاړه واخیست. د غزي په تړنګ کې پاکي اوبه د پام وړ کمی شوې دي. د راپورونو په اساس پاکو اوبو ته د لږ تر لږه 500,000 کسان لاسرسي اغېزمن شوی دی. له اسرائیل څخه د اوبو د درې پایپ لاین څخه یوازې دوی اوس فعال دي چې له درې شپږ څخه تر 3% پورې ظرفیت کې فعالیت کوي. په غزه کې د اوبو درې ذخیرې موجود دي چې یوازې دوی اوس فعال دي، خو د تیلو د دوامداره کمښت له کبله له ظرفیت څخه په کچا فعالیت کوي او ډېری وخت د پرچاوی له خطر سره مخ دي. د فلسطین د اوبو د رسولو اداره وایي چې د روان کال د جولای د 14 څخه راهیسې هر ورځ یوازې 9000 متر مکعب اوبو تولیدیږي چې د څښاک او نور اړتیاو لپاره کارول کیږي. د سومالیا پایتخت د موګادیشو په یو مشهور ساحل کې د جمعې پرز په یوه 14 کې لګ تر لګه 12 کسان وژل شوی او درې شپې تنور ټپیان دي. د سومالیا دولتي رسنیو د دغه بریټ پر د الشباب په وسوالې اسلامي ډلې اچولې ده. القاعده ډلې سره تړلې د الشباب ډلې چې په خوای دغه شان بدون مسؤلیت په غاړه اخیسته تر اوسه د تازه بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د 2022 کال راهیسې د الشباب ډلې د حکومت ضد عملیات پیل کړي چې په سومالیا کې پراخ سیمه لاندې کړې دي. هغه درې امریکایان چې په غیر منصفانه ډول د روسیې په بند کې وو د اوږده انتظار وروسته د پنځشنبه په ورځ امریکا ته راورسېدل. دوی د هر کلی لپاره د نورو په ګډون د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ورغلی وو. د خبرالې جسیکا جیرت د راپور پښتو ژباړې ته پام وکړئ.
هغه صحنه چې ډېر انتظار ورته سوی وو د روسیې له بنده راخلاص شوي درې امریکایان د واشنگتن سره نږدې د انډریو هوایي ډګر ته راورسېدل. د دوی هر کلی ته په راغلو خلکو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن، د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او د هغوی د کورنۍ غړي راغلي وه. په دغه تاریخي قرارداد کې د متحدینو د 14 سیاسي بندیانو چې په روسیه کې زندانیان و هم شامل دي. د دغو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې کرملین د اتو کسانو د ازادېدو غوښتنه وکړه. په خبرو سو تصویرونه کې شودل کېږي چې را خوشي سوي د وال سټریټ ژورنال او د ازادي رادیو خبريالان او په خواني امریکایي عسكر پاول ویلن په الوتکه کې ناشته او د ولسمشر بایدن سره ټلیفوني خبرې کوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د روسي په باندې قریب 1500 ورځې تیر کړي دي.
تاسو تر خلاصېدو مخکې د احساس نشي کولای چې له زندان آزادېدل څومره خوښي لري. د انسان آزادي ډېر ارزښت لري. خلک هم احساسوي چې یو انسان بیرته عادي ژوند ته راګرځي، ځکه چې هر چا سره دا احساس مل دی چې په یو بندي به څه تیریږي.
په پراکې د ازادي رادیو خبريال کرماشوا هم چې کله کورته ورسېده نو په ډېره خوشحالي هرکلی سوي دي. د هغې میړه د ازادي رادیو کارمند دی او وایي چې د خپلې میرمنې د خلاصون لپاره یې ډېرې منډې تړې کړې دي.
دا وخت موږ له خوښۍ نه په ځان نه پوهیږو. موږ نه پوهیږو چې خپل خوشحالي څنګه بیان کړو. په سپینا ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره مو د خبريالي الیسو د خبرو غوږ واورید نو ډیر خوشاله شو. خدای یو کال په موږ ډیر سخت تیر شوی دی.
د بندیانو خپلوان د رسنیو د زیاتی توجیه او ګڼې ګونې سره سره باید ټکساس ته ولاړ سي څو د خپلو عزیزانو سره وګوري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د افغانستان او پاکستان پر وسیو اقتصادي اړیکو په خاص ډول د تجارت پراندې په خاندونو د خبرونې له قدرمن میلمه د افغانستان د مالی وزارت په خاني ویان او د اقتصادي چارو شونکو عبد القادر جلانی سره خبرې کوم چې همدا اوس په خبرونې کې سره مل د جلانی سره بخیر اغلی.
مننه. سلام تاسو ته ګرانه هوادوالو.
وعلیکم السلام. پاکستانی چارواکو ولې تل د افغانستان څخه د سوداګرۍ په وړاندې خاندونه جوړ کړي، خصوصا د میوه په وخت کې؟
دا لومړی ځل نه دی بلکې سوسو ځلی پاکستان هڅه کوي چې زمونږ ملي سوداګرو ته ستونزې پیدا کړي. سره له دې چې منګله پاکستان سره د اپټا تړون لرو او ګډ اقتصادي کمیسون هم لرو چې باید ملي سوداګرو ستونزې په کې مطرح شي او د حل لپاره ځینې لارې چارې وکتل شي. اما بدبختانه پاکستان غواړي چې خپل اموال د افغانستان لارې مرکزی آسیا ته انتقال کړي، د واخان لارې موږ نه دوی غوښتنه کوي، ولې په مقابل کې دوی هغه خدمات چې موږ ملي سوداګرو لپاره ضروری دي هغه نه وړاندې کوي. یعنی دوی وایي چې موږ هر څه غواړو هغه تاسو وکړي، ولې په مقابل کې د موږ خوخه ده. حتی تر دې پورې چې د جمهوریت په وخت کې ګمرکی تعرفي سیاست اغه هم د پاکستان سره په مشوره منګه جوړ کړي وو، یعنی همغږي باندې موږ جوړ کړي وو، په ځینو برخو کې موږ تعامل کړي وو او تعامل هدف مو همدا و چې ترسو پاکستان سره د منګه ستونزې د سوداګرۍ په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې په بشپړه توګه حل شي. اما متاسفانه د دومره انعطاف سره سره چې دوی د نړیوال تجارتي سازمان چې W2 د تیرو اپتا او ګډ اقتصادي کمیسون دا ټول امکانات چې موږ لرو، فرصتونه لرو، دا ټول ته په ندوی نویلې دا او خپل پوزیشن غواړي چې په خپل پالیسي مخه تلاړ شي.
خدا و جلالي صاحب پاکستان دا ښه مهرباني
چې الته ټول واک، یعنی دا ډیره عمومي خبره ده چې بیا هم تکراروم، الته ټول واک له پاو سره ده، یعنی د سرحدونو حتی د تجارت او بهرنی پالیسيانه ټول
پوز جوړوي. نو پاکستاني چارواکو ویل چې د سګنی کال په مارچ میاشت کې د افغانستان موټر چلونکو ته ویل چې د جولای میاشت تر پای پورې د داخلي دوه موقتی اسناد جوړ کړي. د معلومی کې چې د پام وړ اسناد نو ځکه د اقدامې کړي دي، کومه بل خبره ده؟
نه، کله چې زمونږ د بل خصوص د افغانستان د میوې سیزن چې کله شروع شي او مونږ غواړو چې د واګا سرحد لاري منګ خپل اموال هندستان ته انتقال او چل تدیر خ بازار لري افغاني توکي او تولیدات، نو دوی دلته مخنیوي کوي او تاسو پوهیږئ چې تازه میوه ډیر زر فرسوده کیږي، خرابيږي او لمنځي، چې زمونږ ډیری سوداګر لمالي ستوندو سره مخامخ دي. کومنګ بیا د کراچۍ بندر وګورو، د کراچۍ بندر کې د منګا د ملي سوداګرو موټر په ورځو په میاشتو عمل ته ولاړوي او ډیمریج ورکوي، اضافه پیسې ورکوي. حتی د شه هم شوی دی چې د منګ ملي سوداګرو ک مثلا شپږ کانټینره مال چین نه انتقالوي د کراچۍ لاره، نو الته دون زندېدلې دي چې حتی د ډیمریج پیسو کې هغه شپږ کانټینره مال ټول تللی. یعنی ک یو ملي سوداګر فکر وکړي چې مثلا یو 50 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړي، ټول پیسې لمندر تللی دي.
جلانی صاحب چې دا سن تاسو ورته اشاره وکړو، جديدي له په خواص خدي ولی دا دوړ هیبن ترمنس د ستونز نه هوالیږي.
ګوري یو څو وخت چې موږ هڅه وکړه او په دې کې مخکنی جمهور رئیسانو کرزی صاحب، اشرف غنی ډیره هڅه وکړه تر څو پورې دغه ستونز حل شي. که تاسو ګوري یو وخت کې موږ د دوړ هیوادونو ترمنس د تجارت کچا این تر سلور میلیارډ ډالر رسیدلی و، چې بیا 900 میلیونه ډالر تر ټیټو سو، بیا 1500 میلیون ډالر ته، اوس هم تقریبا د 300 تر 300 میلیون ډالر پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچا ده. کله چې ډاکټر غنی زینې پالیسیان خپل کړل، مثلا د چابهار بندر خبره را مطرح کړه، د بیا د لاجور ډالر وا د هغه نوري بدلی لارې وي د مرکزی اشیا بازارونو سره د منګه تجارت و، نو دلته پاکستان هم په دې برخه کې ستونزې پیدا کول شروع کړه. حتی له تاجکستان او د مرکزی اشیا هیوادونو سره خبرې وکړې، ولې په عین وخت کې ډاکټر غنی ډیرو خيارو هغه یو بل بدیل رامن سره چاغه د اوبو مدیریت و، د معدنو د قانونو مدیریت و، حتی د هغه پلو د خلاصو پلو مدیریت و، چې په دې برخه کې ځینې بحثونه رامن سره شول. نو دوی کوشش وکړه چې ډاکټر غنی په وړاندې هم ستونزې پیدا کړي. نو اوس اساسي ستونزه هم دغه ده چې ترانزیت په برخه کې اوسني حاکمان طالبان د ملي سوداګرو پر وړاندې لوی خنډ هم دی ول.
زه لند وخت لرم کړه ما پښتن تلند جواب را کی منځنۍ اسیا ته سوداګری تاسو یاد کړه چې پاکستان او افغانستان تل هڅه کړي د سوداګری پراخ شي کو د سوز زم ناس دوام ولري نو په وګت محل کې بیا غي سوي یو لند جواب لطفا
او اغیز به دا وي دوړ خونو ته به وي خو زم مونږ تاوان به وس ډیر وي ځکه چې مونږ تازه می ولرو وچه می ولرو او د دې لپاره هندستان او نږدې بازارونه همدغه هندستان بازار د چډیر لوی بازار دی د دلته به منګه مخنیوي وشي په عین وخت کې پاکستان هم نقص کوي پاکستان د سیپک پروژه دا چینایان اوس پاکستان کې نور نه غواړي پنګونه وکړي او مخې افغانستان خوا ته اړولای نو بنا ان په دغه شرایطو کې پاکستان اموال باید منګه د دوی پر وړاندې لار بند کړو یعنی عمل بالمثل تجارت کې یو ډیر ښه ماډل دی چې باید دغه تطبیق کړو
د
تاوان وکړي
ډیر برنامه د سړي چارو شون کې عبدالقادر جیلاني صاحب کور ودان چې په دې باسکل مسلمان ګډون وکړي
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
او لاس کله مخکې په همدې میاشت اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په شمال کې د یزدي اقلیت په وړاندې نسل وژنه وکړه او ګڼ شمېر کسان یې بې ځایه کړل خو ساکال په زرګونه یزیدیان د عراق د حکومت په غوښتنه بیرته خپلو مینځ ته ستانه شوې دي خو اوس هم ګڼ شمېر کسان په خپل په خیمو او نړیدلو کورونو کې ژوند کوي
زیتون دخیل او دغه میړه خدر حسین د جولای د میاشتې په سر کې د عراق د دولت په وختنه د شمالي عراق سنجر ښار تر استانه شول د دوی کور لاس کاله مخکې د داعش جګړه مارانو وران کړی وو دوی اوس په خپل بیر تر اتک باندې پښیمانه دي او امریکا غاک ته ویلي چې د خپل وران کور مخې ته خیمه کې ژوند کوي
زما میړه شپون دی او ډیر په سخته گزاره کوي او نو شو کولای چې خپل وران کور جوړ کړو
په شمالي عراق کې دوړی ګرمي هم ډیره زیاته ده خو خدر حسین وایي چې مونږ بل چاره نه لرو پرته له دې چې زحمت وباسو هغه وایي د کور جوړولو هیڅ توان نه لري او د عراق دولت چې کوم مرسته ورسره کړي هغه کافي نه ده
مو غوښتل چې یو ورځ به بیر تخپل اصلي وطن ته راستنی غو او کورونه به مو جوړ شوي وي خو اوس دا حال دی دولت اله راته څلويخ لا عراقي دینار را کړی او موږ دلته سرل مرته پراته یو سوزو او څوک مو د پښتنې نشته
د عراق د مهاجرینو او بدایشو کډوالو د چارو وزارت وایي چې تقریبا 15,000 یزدی کورنۍ په 2014 کال کې د بیکوره کېدون وروسته بیرته راستنه شوې دي راستنه شوې یزدیان لا هم د داعش د ظلمونو بد خاطره یادوي او خپګان کوي
د مهانه مالوي درې بهر
تاسو وینئ چې هرڅه ویجاړ شوې دي دا یو وخت مو کور او داعش په بمونو والو زاوه
د سنجر د سیمه خلک وایي چې مونږ ته دا تجربه وشول چې مونږ یوازې یو او هیڅوک مو د پښتنه نشته بلخوا یزدی مشران وایي چې د یزدی کورنۍ به تر اصلي دل د سیاسي شخړو لکبل هم د ستونزو سره مخ دي ځکه چې دلته په 2018 کال کې داعش ته د ماتې نه وروسته د عراق دولت او محلي کوردی دولت ترمنځ د منطقې د واک په سر بلشکړه پیل شوې ده د سنجر د محلي خپلواک ادارې شریک مشر خدیده الیاس وایي چې د یزدی کډوالو راستنه دل ډیر ارزښت لري
شنګال
هغه یزیدیان چې لا هم راستنه دوه تزره نه کوي په وګغه کو چې به تخپل کورونه تراشي ځکه چې د خار آبادی په خلکو کېږي موږ منه کړی چې خلکو ته به د ژوند ضرورتونه رسول کو به برق او نور د نظافت وسایل
د کوردی مامورینو په وینا تقریبا 15,000 یزدیان په کوردستان کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي او د عراق دولت وایي چې د یزدیانو سیمه اوس امن دي او نور باید دا کمپونه خالی کاندي د کاوا عمر راپور غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
ستاسو له ملتان ډیره مننه د خبرونه هم عبدالت پایت رسیدي تر بیا خیر چاره
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو.